د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو په دې یو ساته پښتو خبرونه کې موزه نوري است نوري هرکلای کوم په دې خبرونه کې به واوري چې په داسې حال کې چې د جمهوریت ریاست ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پای ته رسیدو ته څلور ورځې پاتې دي د جمهوریت ریاست لپاره د کاندیدانو د اعلانې دوه پتر سکینن عبدالرب رسول سیاف اعلان کړ چې غواړي ځان کاندید کړي د غرض افغان چارواکي ویل امریکا سره د امنیتي همکاري او تړون د لاسلیکولو چارې اوس ولسمشر حامد کرزی مخته وړي پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطالبه بلورو دو اونیس پروګرامونه د انصاف پلټه کې او حقیقت سره د خبرونه په دوهم نیمه کې اوریدل شي خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د امریکا د حکومت یو برخه د دوهم ورځ لپاره هم بند ده د ماليزیا حکومت چارواکي وایي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د خپل حکومت د یوې برخې د تړل کېدو له امله ماليزیا خپل سفر لغوه کړی دی مخکې دې او د ځینو نورو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوري جميله ظریف د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي عبدالرب رسول سیاف نن د ولسی جرګې لغړی توپ څخه رسمنه استعفا وکړه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې جمهور ریاست ولایتي شوراګانو ته د نوملیکنې پروسې له بشپړې دورو سبا موجود شکایتونه وڅېړي او د هلمند په ناوي ولسوالۍ کې د مای نوې چاودنې د ملي اردو څلور سرتیري ووژل عبدالرب رسول سیاف نن د ولسی جرګې لغړیتوب څخه رسمنه استعفا وکړه نو موړي د خپل استعفا له د جمهوریت ریاست پرتلونکو انتخاباتو کې د ځنګ کاندیدل وبلل خو لنه د سرګند چې د بکلا د انتخاباتو په خپل وک کمیسون کې د جمهوریت ریاست د کاندید په توګه خپل نوم ثبت کړي تر دې وړاندې د ولسی جرګې بلغړی حاجی محمد معقق هم له ولسی جرګې نه استعفا وکړه او ډاکټر عبدالله عبدالله د جمهوریت ریاست پرتلونکو انتخاباتو کې هغه د خپل دویم مرستیال په توګه معرفي کړ ډاکټر اشرف غنی احمد زیو د جمهور رئیس کرزی سلاکار جنرال عبدالرحیم وردګ مغه کسان دي چې خپل دولتي دندو څخه استعفا کړی دا خود یې د جمهور ریاست پرتلونکو انتخاباتو کې لتر اوسه ځانونه نه دي کاندید کړی د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې جمهور ریاست ولایتي شوراګانو ته د نوملیکنې پروسې له بشپړې دورو وروسته به موجود شکایتونه وڅېړي د دې کمیسون ویان نادر موسینی نن خبریالانو ته وویل سره له دې چې د دې کمیسون غړیو کار ناوخته پیل کړی خو بیا هم هڅه کوي د نوملیکنې پروسې په برخه کې ټول شکایتونه په سمه توګه وڅېړل شي د کمیسون له خلکو وغوښتل چې د جمهور ریاست ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدانو د نوملیکنې په اړه که هر څه شکایت ولري د کمیسون ته دې وړاندې کړي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسولین په انتخاباتو کې د رسنۍ رول ډیر مهم بولي د دې کمیسون ویان نور محمد نور نند ژورنالیستانو د ملي اتحادې په غونډه کې وویل چې رسنۍ باید د انتخاباتو په برخه کې خپل مسولیت په سمه توګه ترسره کړي
رسنۍ د انتخاباتو لپاره د ډیر اهمیت څخه برخوردار دي رسنۍ هر مسله چې د حقیقت پر بنا باندې وي هغه خلکو ته رسولی شي ولو که هغه ابتری خبر هم وي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې طرفدار ده هر هغه څه چې په حقایقو باندې بنا واوسي هغه باید خلکو ته ورسول شي
دا په داسې حال کې ده چې د ژورنالیستانو د ملي اتحادې مسؤلینو هم په انتخاباتو کې د رسنۍ او ژورنالیستانو د ونډې پر اهمیت ټینګار وکړ د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر جاندت سپینغر هم په دې غونډه کې وویل چې رسنۍ باید د انتخاباتو په برخه کې د چا په ګټه او زیان راپور ورنه کړي او د هلمند په ناوي ولسوالۍ کې د مای نوې چاودنې د ملي اردو څلور سرتیري ووژل او دوه نورې ټپیان کړل د دې ولایت د ولی وین نمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن غرمه مهال د ملي اردو پیرنجر موټر شوې ده تر اوسه چا د دې پیښې په اکله څه نه دي ویلي د اتر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جنه قالکو زی درته وړاندې کوي
د امریکا د حکومت او برخه د دوهم ورځ لپاره هم بند ده او دا ځکه چې په کانګرس کې جمهوریت غوښتونکي او ډیموکرات وکیلان د لګښتونو د پلان پر سر له توافق څخه ډډه لري دي سپینې ماڼۍ ویلي جمهور رئیس باراک اوباما به هر هغه کوچنۍ لایحه ویتو کړي چې له مخې د پارکونو او متقاعدینو لپاره د پیسو په ګډون د حکومت ځینو برخو ته بودجه پکې ورکول کیږي سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي د دې ډول لایحې یا لایحو هلې ځلې جدي نه دي او د حکومت د پرمخ بیولو لار هم نه ده د ملي موزیمونو او د ازادۍ مجسمې په ګډون زیات شمېر فدرال ادارې تړلې دي د غراس په سلونو فدرال کارکونکو او مامورینو ته ویل شوی چې له معاشونو پرته دې په کورونو کې کینی په عین حال کې د کانګرس د وکیلانو او جمهور رئیس معاشونه اجرا کیږي. د متحده ایالاتو مشرانو ډار ورکړی چې د ملي امنیت او ساتنې عملیات به دوام ولري او نه به تړل کیږي، خو چارواکي وایي د دفاع وزارت په زورونو ملکي کارکوونکو په ګډون د امنیتي ادارو کارکوونکو ته هم ویل شوي چې کارونو ته دې نه ځي. جمهور رئیس باراک اوباما په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند وکیلان تورن کړی چې په تیرو 18 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د حکومت یوه برخه په ټپه درولې ده. د وایي جمهوریت غوښتونکو وکیلانو د اوباما د روغتیا د پلان پر ضد چې د اوباما کیر په نامه مشهور شوی یوه مفکوروي جګړه پیل کړې ده. د ماليزیا حکومتي چارواکي وایي د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د خپل حکومت د یوې برخې د تړل کېدو له امله ماليزیا ته خپل سفر لغوه کړی دی. د ماليزیا صدر اعظم نجیب رزاق وایي اوباما نن سهار د ټلیفون وکړ، خپل خواشینی څرګنده کړه او ویل چې په کوالالمپور کې د اکتوبر د 18مې سوداګریز کانفرنس کې به د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د متحده ایالاتو د حکومت استازیتوب وکړي. سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه کوم اعلان نه دی کړی. پاکل شوی وه چې جمهور رئیس اوباما په راتلونکې اونۍ کې د جنوب ختیځ آسیا څلورو هیوادونو ته سفر وکړي او ماليزیا هم پکې شامله وه. تر اوسه نه ده معلومه چې د امریکا د بودیجې لانجبه د جمهور رئیس اوباما د سفر د پروګرام په پاتې برخې چې په بالی او برونای کې باید په دوو نړیوالو غونډو کې ګډون وکړي او د غراز فلیپین ته هم باید لاړ شي څومره اغېز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د وینزویلا درې تنه ډیپلوماتان له دې هیواد څخه د دریو امریکایي ډیپلوماتانو د شړلو په غبرګون کې ایستلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته ویل په واشنگټن کې د وینزویلا د سفارت دوه کارکوونکو او یو بل ډیپلومات ته چې د ټیکزاس ایالت په هیوستن ښار کې د وینزویلا په قونسلګرۍ کې کار کوي 48 ساعته وخت ورکړ شوی چې له امریکا څخه ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ویلي دوی خواشینی دي چې وینزویلا امریکایي ډیپلوماتان د دوی په وینا د بې اساسه ادعاو پر اساس ایستلي دي. د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو له دې مخکې ویلي و که چیرې امریکایي ډیپلوماتان د دې هیواد د بې ثباته کولو هلو ځلو ته دوام ورکړي دی به له واشنگټن سره اړیکو ښه کولو ته زړه ښه نه کړي. د روسیې د شمالي قفقاز جمهوریت داغستان کې په دریو جلا پېښو کې 15 پولیس وژل شوي. د داغستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل ناپېژندل شوو وسلوالو تېره شپه د خصاف یورت ناحیې په یو سماور کې له دندې فارغ شوی یو پولیس افسر په ډزو وواژه. په همدې ورځ د سیمې په ګاونډ قزل یورت ناحیه کې یو ناپېژندل شوی کس د پولیسو یو افسر چې د کور پر لور روان و وواژه. د داغستان د کورنیو چارو وزارت وایي په لواشي ناحیه کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ ډزو کې چې د سې شمې د ورځې په وروستیو کې پیل او تر نن سهار دوام درلود درې پولیس او درې تنه ملکیان وژل شوي. پولیس وایي څلور تنه وسلوال هم وژلي دي. د روسیې په شمال لویدیز ښار مورمانسک کې تحقیق کوونکو د زرغونی سولې څلور تنه فعالان او یو آزاد فلم اخیستونکی په رسمي ډول په سمندري اقلا تورن کړل. دا 15 کسان د روسیې، برازیل، انګلستان او فنلند اتباع دي. د زرغونی سولې ډلې دا تورونه ډیر سخت او نامناسب وبلل. که چیرې فعالان مجرمانو پیژندل شي تر 15 کالو بند په سزا ممکن محکوم شي. په راتلونکو څو ساعتونو یا ورځو کې د زرغونی سولې د نورو فعالانو پر ضد هم ممکن په رسمي ډول تورونه ولګول شي. شاوخوا 10 تنه د زرغونی سولې فعالان د سپټمبر میاشت که هغه مهال د روسي چارواکو لخوا نیول شوي وو چې دوو ملګرو یې هڅه کړې وه د شمالي قطب آرکټیکت په اوبو کې د روسیې د گازپروم کمپنۍ د تیلو د استخراج مخه ونیسي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل دغه راس خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اکام. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پای ته رسیدو ته څلور ورځې پاتې دي، د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو د اعلانېدو لړۍ تیزه شوې. عبدالرب رسول سیاف نن د ولسي جرګې له غړیتوب څخه استعفا وکړه او ویل چې ځان د جمهوري ریاست انتخاباتو ته کاندیدوي.
تصمیم به خاطر قربانی و کاندید شدن برای خدمت از این ملت مظلوم است. معاون اول امام خمینی مشخص شده امیر سید اسماعیل خان است. معاون دوم امام ان شاء الله تا به روز مشخص است.
د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ ملي جبهه به د انتخاباتي اتحاد لپاره شل کېدو وروسته روانو انتخاباتو ته خپل کاندید وړاندې کوي او کبه د کومې بلې ډلې د کاندید ملاتړ کوي. د دې ډلې ویان
د افغانستان ملي
جبهه
ان شاء الله چې په ټاکنو کې به یو ډېر مخکښ دلیل ولري او یو ډېر پیاوړی رول به ولري.
پر انتخابات د انتخاباتو پر موضوع سربیره د غرس پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطالبه لرو. او ری چې افغان چارواکي ویل امریکا سره د امنیتي همکارۍ د تړون د لاسلیک کولو چارو اوس ولسمشر حامد کرزی مختوري. افغانستان غواړي چې پر دې هیواد تیری په صورت کې امریکا د دې هیواد د ارضي تمامیت درناوی وکړي.
ملک چې امریکا نظامی حضور لري پیغه ملک باندې حمله له بهر نه پیغه باندې تیرای د امریکا په تاسیساتو د امریکا په ګټو باندې تیرای ده.
په شارجه کې د افغانستان او کینیا د کرکټ ټیمونو د لوبو له وروستي حاله خبرو او د خبرونې دوهم نیمایي مو دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ حقیقت څه دی؟ پروګرام کې مو اشرف غنی احمد زای میلمه دی چې څو ورځې مخکې د جمهوري ریاست پر روانو انتخاباتو کې د ګډون په هدف د انتقال د کمیسیون له مشرتابه څخه استعفا وکړه.
ثبات څو ټایر دی؟ یو ټایر امنیت، یو ټایر غوره حکومتداري ده، بل ټایر قضا ده، بل ټایر اقتصاد ده. دا خو نسی کوی چې په یو ټایر ټول ثبات کړي.
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې خبرونه کې مو واورېدل، عبدالرب رسول سیاف نن د ولسي جرګې له غړیتوب څخه استعفا ورکړه. ښاغلی سیاف وویل د ځکه استعفا وکړه چې د جمهوري ریاست پر روانو انتخاباتو کې ځان کاندیدوي. تر اوسه د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله او بسم الله شیر رسما د جمهوري ریاست پر روانو انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي دي. په دې اړه نور جزئیات به له کابل د نسیم شفق څخه واورو. شفق صاحب، خبرونه ته ښه راغلاس، مهرباني وکړئ نور په دې اړه جزئیات څه دي؟
استاد سیاف د افغانستان د ولسی جرګې دوهم غړی دی چې د جمهوریت ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدو په هدف له دې جرګې څخه استعفا ورکوي. ښاغلی سیاف د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې خپل استعفا اعلان کړه. عبدالرب رسول سیاف وویل چې لومړی مرستیال مشخص شوی او د دوهم مرستیال په اړه هم خبرې اترې روانې دي.
تصمیم به خاطر ایثار قربانی و کاندید شدن برای خدمت عظیم
دی وای زما پریکړه دا ده چې د دې مظلوم ملت خدمت وکړم او قربانی ورکړم. له همدې عمله ځان کاندیدوم. زما لومړی مرستیال معلوم شوی او هغه محمد اسماعیل خان دی، او دویم مرستیال می هم نن د ورځې تر پایه مشخص کیږي. د انتخاباتو مخه هیڅ شی هم نشینی ولای، ځکه موږ د سیاسي قدرت د انتقال لپاره له انتخاباتو پرته بل لار نه لرو. استاد سیاف کڅه هم سرګند نه کړه چې دویم استیال به څوک وي. خداسي ویل کیږي چې خی د جنرال عبدالرشید دوستم په مشي د جنبش لګون څخه خپل دویم رستیال وټاکی. ټاکل شوی چې استاد سیاف سبا ته د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د جمهوریت ریاست د کاندید په توګه خپل نوم ولیکي. استاد سیاف په خوانی جهادي مشر دی او د ولسی جرګې په اوسنی او په خوانی دور کې د کابل د خلکو د استاذي په توګه دند تر سره کړي. د غراس خغلی سیاف له څو کلونو راهیسې د سولې د عالی شورا د غړي په توګه هم دند تر سره کوي. تر استاد سیاف مخکې حاجی محمد محقق هم د ولسی جرګې لغړیتوب څخه استعفا وکړه، او د جمهوریت ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د ډاکټر عبدالله عبدالله د دویم رستیال په توګه ونومول شو. تر اوسه د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله او بسم الله شیر د جمهوریت ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې ځانونه رسمن کاندید کړي. د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې لړۍ د سمبلې په 15مه نیټه پیل شوه او د میزان تر 16مه به دوام ولري. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم د رواني اونۍ په پایل کې لخپل دند استعفا ورکړه، او ویل چې د جمهوریت ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې دریږي. د غراز د ولسمشر کرزی سلاکار او د دفاع پوخوانی وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ هم لخپل دند استعفا ورکړي، او ویلي دي چې د جمهوریت ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندیدوي. د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول، د ولسمشر کرزی ورور قیوم کرزی، د کورنیو چارو پوخوانی وزیر علی احمد جلالی، د ننګرهار والی ګل آغا شیرزی، د ورسی جرګې پخوانی غړی داود سلطان زوی، او محمد سرور احمد زی د جمهوریت ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې احتمالي کاندیدان دي.
له نسیم شفق نه مننه چې د انتخاباتو د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې له وروستي حالي خبرولو او مریدل چې عبدالرب رسول سیاف نن د ولسی جرګې له غړیتوب څخه رسما استعفا وکړه او اعلان کړ چې د جمهوریت ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندیدوي. اسماعیل خان د لومړي مرستیال په توګه غوره کړی دی، او ویل چې نن د ورځې په وروستیو کې به د خپل دوهم مرستیال نوم هم اعلان کړي. تر دې مخکې لکه څنګه چې مو واوریدل، د ولسی جرګې بل غړي حاجی محمد محقق هم له ولسی جرګې څخه استعفا کړې وه، او د ډاکټر عبدالله عبدالله د دوهم رستیال په توګه معرفي شوی دی. ملي جبهه چې د انتخاباتي اتحاد غړي وو، وایي د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو د کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د مرستیال په توګه د محمد محقق په ټاکل کېدو سره انتخاباتي اتحاد چې محقق هم پکې شامل و پاشل شوی دی. د ملي جبهه ویان فیض الله زکی وایي چې ملي جبهه به پر روانو انتخاباتو کې پیاوړی رول ولوبوي. له ښاغلي زکی سره صالح محمد صالح مرکه کړې، او د مرکې په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د انتخاباتي اتحاد پاشلتیا به د دوی دریز کمزوري نکړي. هغه په جواب کې وویل
د انتخاباتي یا د ټولټاکنیز اتحاد د شتون او یا د موجودیت اساس دا فکر وو چې ټولې خواوې سره یو ځای د یو اتحاد په صفت نورو ګوندونو سیاسي جریانونو او سیاسي شخصیتونو سره باید مذاکره کړی وای او یو پراخ بنسټیزه انتخاباتي ټیم او یو انتخاباتي کتبه جوړ کړی وای تر څو چې د افغانستان ملي اعتراف د خپل مشر د کاندیداتوري باندې ټینګار کړی دی او هیڅ یو بل الټرناتیو یا بدیل فکر منلی نه دی د انتخاباتي اتحاد د فعالیت پای ته رسیدو معنا لري.
تاسو څه فکر کوئ چې د اوس به دغه اتحاد پر یوه کاندید سره سلا سي او دغه اوسنی کاندید به دوی ټول ومني؟
نه اوس خو داسې شوه چې ملي اتلاف خپل متحدینو سره خپل کاندید ثبت کړي، خو د افغانستان ملي جبهه داسې یو تصمیم سره موافق نه و او نه دی. دا اوس موږ ته حق راکوي چې نورو خواوو سره، نورو سیاسي ګوندونو، جریانونو او شخصیتونو او کاندیدانو سره خبرې اترې وکړو او یو ځان ته فیصلې ته به ورسیږو.
حاجي محمد محقق چې د عبدالله د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی، تاسو فکر کوئ چې د ده له ټاکل کېدو سره به ملي جبهه هم سره ونه پاشل سي؟
نه، به یو هره د تصمیم بدلیدل د جبهې د پاشیدلو معنا نه لري. اوس هم د افغانستان ملي جبهه د یو ډېر پیاوړي ظرفیت خاوند دی. انشاءالله چې په ټولټاکنو کې به یو ډېر مخکښ دریځ
بلکې ځینې کسان د داخلي اختلافاتو خبره کوي چې هم په ملي جبهه کې او هم په دغه اتحاد کې ځینې اختلافات و. تاسو فکر نه کوئ چې دغه اختلافات په د جمهور ریاست په انتخاباتو کې ستاسو د چارو په وړاندې ځینې خنډونه جوړ کړي؟
د فکر اختلاف یو طبیعي شی دی. د فکر اختلاف په ګوندونو کې او په خاصه ډول په ائتلافونو کې چې د اتحاد یو ضعیف شکل دی، یو طبیعي شی دی. خو څه چې د افغانستان ملي جبهه پرې باور لري او پرې ټینګار لري، هغه یو پراخه یووالی دی. ولې چې پس 2014 کال نه زموږ خلک به او زموږ هېواد به ډېر جدي ستونزو سره به مخ شي، خو د دې ستونزو د هوارولو لپاره یو ډېر پراخه ملي یووالی ته ضرورت دی.
تاسو ولې فکر کوئ چې افغانستان به له 2014 میلادي کال وروسته له ستونزو سره مخامخېږي؟
دا طبیعي خبره ده. نظامی امنیتی انتقال مثلا مطرح ده، سیاسی انتقال مثلا مطرح ده، او بیا اقتصادی انتقال مثلا مطرح ده. منابع به کمی شي، افغانستان به په مستقله توګه خپل مسؤلیتونه په غاړه واخلي. دا بېله شکه یو نوی وضعیت به منځته راشي چې نوی پرابلمونه به منځته راشي چې بېله یو ملي یووالی نه د هغوی هوارول او برطرف کول به اسانه کار نه وي.
د ملي جبهه ویان فیض الله زکی او چې د انتخاباتي اتحاد پاشل کېدو او د غرض در روانو جمهوریت ریاست انتخاباتو په اړه د ملي جبهه د دریز په باب څرګندونه کولې. د غرض د افغانستان امنیتي وضعیت ته هم اشاره وکړه. خو د اشرف غنی احمد زید چې د انتقال د مسؤلیتونو د کمیسیون مشر او څو ورځې مخکې له دې کمیسیون څخه استعفا د مشرتابه څخه استعفا وکړه، وایي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې ولتیا لري چې له 2014 کال وروسته د هیواد د دفاع ولتیا او د امنیت ساتنې چارې مخته یوسي. اشرف غنی احمد زید مو د حقیقت د پروګرام کې چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدل شي میلمه دی. دغه راز اشرف غنی احمد زی ویلی چې په دې خاطر د انتقال د کمیسیون له مشرتابه څخه استعفا کړي چې غواړي د جمهوریت ریاست پر روانو انتخاباتو کې ځان کاندید کړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
بیا هم د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په موضوع کې تمکیه ګوډه انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د کاندیدانو د نوملیکنې لپاره تر رسیدو وروسته به د دې بهیر شکایتونه او سرغړونې وڅېړي. د یادونې وړ ده چې د ولایتي شوراګانو او د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه څلور ورځې وروسته، یعنی د میزان په 14مه پای ته رسیږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وایان نن په کابل کې خبرلاند وویل چې دوی د شکایتونو څېړلو ته بشپړ چمتووالی لري. افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا بیا وایي چې د کمیسیون ته درون مسؤلیت ورلغاړی دی، خو کارکوونکي پوره مسلکي نه دي. د موضوع تفصیل کابل د اسدالله الدین په راپور کې.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له ټولو افغانانو غواړي چې د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر په اړه خپل شکایتونه له موثقو اسنادو سره راټول او دې کمیسیون ته وسپاري. د دې کمیسیون منشي او ویان نادر محسن وایي چې تر اوسه دوی په ولایتونو کې دفترونه نه لري، خو زیاتوي چې په ولایتونو کې خلک کولی شي خپل شکایتونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرکزونو ته وسپاري. ښاغلی محسنی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو څېړل به د کاندیدانو د نوملیکنې له پای ته رسیدو سره سم پیل شي.
با ختم زمان ثبت نام زمینه برای
د نوملیکنې د بهیر په پای ته رسیدو سره به هغه شکایتونو ته رسیدګي وشي چې د نوملیکنې پر مهال رامنځته شوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به د قانون له مخې د نهایي کاندیدانو لیست هم نهایي او اعلان کړي.
ښاغلی محسنی وایي چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو نهایي لیست جوړول هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون صلاحیت دی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي وایي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو هر هغه کاندید به د کاندیداتورۍ له لیست څخه حذف کړي چې د قانون خلاف عمل یا سرغړونې کړې وي. ولسمشر حامد کرزی د اسمبلې په 15مه نیټه د 15 کسانو له ډلې څخه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته 15 غړي وټاکل. د دې کمیسیون غړو د لوړو مراسمو له ترسره کېدو وروسته د رای اچونې په وسیله عبدالستار سعادت خپل مشر وټاکه. په همدې حال کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون غړي ډېره مسلکي تجربه نه لري. د دې بنسټ مشر جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې دا کمیسیون باید په اجرایوي برخه کې مسلکي کسان وګماري.
متاسفانه زمونږ تاکید د شروع پروسې نه هم دا چې کمیسیون نو ته باید ډېر مسلکي کسان راشي چې په انتخاباتو باندې پوهي تجربه ولري، د بین المللي کوم روشونه او سیستمونه چې دي دې نه باید آګاه اوسي. ډېر مونږ ډاډه نه یو ځکه دا کمیسیون ډېر نوی دی، خو فرد یم امیدوار یو چې ښه کار وکړي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په داسې حال کې د شکایتونو د څېړلو د پیلېدو خبرې کوي چې دا ځل د ولسمشرۍ د کاندیدانو لپاره د تیر ځل په پرتله شرایط ډېر سخت شوي دي. د قانون له مخې هر هغه څوک چې ولسمشرۍ ته ځان کاندیدوي باید د 100,000 افغانانو ملاتړ او د هغوی د رایې کارتونه له ځان سره ولري. کارپوهان وایي په اوسنیو شرایطو کې د 100,000 کارتونو ټولول یوه ستونزمنه موضوع ده او کېدای شي یو شمېر کاندیدان په دې برخه کې له جعلکارۍ څخه ګټه واخلي. اسدالله لودین، آزادي راډیو، کابل.
و مورد چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د کاندیدانو د نوملیکنې له پای ته رسیدو وروسته به د دې بهیر شکایتونه او سرغړونې وڅېړي. د یادونې وړ ده چې د ولایتي شوراګانو او د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر د تلیا میزان په 14مه یعنی 4 ورځې وروسته پای ته رسیږي. له بلې خوا بیا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور نن ازادي راډیو ته وویل چې په پکتیا کې تر اوسه هیڅ کومې ښځې ولایتي شورا ته ځان نه دی کاندید کړی. هغه نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه 1,015 کسانو ځانونه ولایتي شوراګانو ته کاندید کړي چې 122 تنه ښځې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2019 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدلی شئ. او اوس هم د انتخاباتو له موضوع یوې بلې موضوع ته ګرځو. د افغانستان حکومت څرګنده کړه چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون لاسلیک کولو چارې اوس ولسمشر حامد کرزی مخته وړي. دا پریکړه په دې پسې شوې ده چې د دوشنبې په ورځ د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وویل له کابل سره د امنیتي همکاریو تړون خورا مهم دی، ځکه چې بهرني ځواکونه د راتلونکي کال تر دسمبر پورې له افغانستان ووځي. نو په کار ده چې د اکتوبر تر پایه خبره معلومه شي څو امریکایي ځواکونه له همدې پریکړې سره سم خپل پلان جوړ کړي. په دې اړه احمد شیبر راپور لري.
کابل وایي هغه پلان چې له مخې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د القاعده د بقایاو پر ضد جګړه وکړي له ګواښ سره مخامخ شوی دی، ځکه چې له امریکایانو سره هغه مهال د پوځي عملیاتو د کولو پر سر د نظر اختلاف شته. امریکا فشار راوسته دی چې له افغانستان سره باید د امنیتي همکاریو تړون د رواني میاشتې تر وروستیو وشي. د ولسمشر کرزی ویان دی ملفیزی وویل نو حامد کرزی به اوس دغه خبرو مشی په مستقیم ډول کوي. فرانس پرس اژانس سرګندوی چې امریکا غواړي د راتلونکي میلادي کال تر پایه له افغانستانه د خپلو 50,000 عسکرو لویه برخه وباسي، خو پلان دا دی چې یو شمېر اډې وساتي او لږ ځواکونه شاوخوا 10,000 په افغانستان کې پریږدي. ایمل فیزی د سیشن بی پرز ناوخته په کابل کې وویل امریکا غواړي چې آزادانه پوځي عملیات وکړي، د شپې په مخه عملیات وکړي او کورونه تلاشي کړي. ایمل فیزی زیاته کړه چې د امریکایانو په باور په افغانستان کې د القاعده شاوخوا 15 یا تنه شته او د امنیتي همکاریو تړون د لسو کلونو په مخه دی. نو دا خوشتنه چې د افغانستان په هر سیمه کې د امریکایي پوځیان د عملیاتو اجازه ولري څنګه آشنا خوشتنه ده. د ولسمشر کرزی ویان بیا وویل افغانانو ته دا د منلو نه ده چې امریکا د پوځي عملیاتو یو اړخیز حق ولري. د امنیتي چارو څیړونکي جنرال عبدالواحد طاقت ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي همکاریو د تړون هدف هم دا دی چې امریکایي ځواکونه تر 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې عملیات وکړي.
د امریکا غوښتنه ډیره په ځای ده. وخت چې امریکا دلته نظامی حضور ولري او د دوی ملي ګټو ته خطر وي، ځکه دلته د امریکا بیا په افغانستان حمله د امریکا په ګټو حمله ده. ملک چې امریکا نظامی حضور لري پیغه ملک باندې حمله له بهر نه پیغه باندې تیرای دا د امریکا په تاسیساتو د امریکا په ګټو باندې تیرای ده. دا که په اوس عربستان سعودي باندې هر څوک حمله وکړي دا په امریکا
د ولسمشر کرزی ویان بیا څرګندوي چې له امریکا سره د اختلاف یو ټکی هم دا دی چې افغانستان له امریکا غواړي چې د افغانستان دفاع په هغه حالت کې وکړي چې بل هیواد پر افغانستان برید کوي. ایمل فیزی په دې برخه کې وویل دا هم تیری دی چې ترستان دلته د ځان وژونکو بریدونو لپاره راستول کیږي. د فرانس پریس ترانس په باور د افغان ولسمشر ویان په دې ډول په پاکستان کې میشتو وسلوالو ته اشاره کوله چې افغانستان باور لري چې د پاکستان استخباراتي ادارې شاته ولاړې دي. ولسمشر کرزی په خو ویلی وو چې دای بیړه نه لري چې دغه تړون ژر لاسلیک کړي او شاید د بل ولسمشر تر غوړه کې دوه پوری دا کار ونی شي. خو ایمل فیزی څرګنده کړه چې چرته له امریکا سره د امنیتی او دفاعي همکاریو تړون اوسنۍ ولسمشر لاسلیک کړي او پکې ځینې ټکي سم نشي نو دای بل تاریخي پلوه مسؤل بلل کیږي.
به هم په امنیت موضوع کې تم کیږي یو افغان عسكر چې په ورزګام کې د دریو استرالیي پوځیانو پر وژلو تورندې په پاکستان کې لنیول کېدو وروسته د محاکمه کېدو لپاره افغانستان ته سپارل شوی. تفصیل یې اسمت سروان اوروي.
د استرالیا لوی درسي جنرال ډیوډ هورلی نن وویل هغه افغان عسكر چې تیر کال په اورزغان کې درې استرالیي پوځیان وژلي ول او د فبروري په میاشت کې د پاکستان امنیتي ځواکونو نیولې وو افغانستان ته لېږل شوی دی. د جنرال ډیوډ هورلی په وینا د افغان عسكر چې حکمت الله نومیږي تیر شپه افغانستان ته ولېږل شو او ټاکل شوی دی چې د درو تنو د قتل په تور محاکمه شي. د استرالیا لوی درسي ځوی موږ د حقوق کسانو د تعقیبولو لپاره جدي او ستو مادیدون کې هڅې کوي چې زموش کسانې وشلې یا شوبل کړې دي. پر حکمت الله تور دی چې په ترین کوټ کې د استرالیي پوځیانو په اډه کې د دوی پر پوځیانو لس 15 ستاسي کړي، درې عسکرې وشلې، دوی شوبل کړي او بیا د پیښې له ځایه تښتېدل دي. د استرالیا لوی درسي جنرال ډیوډ هورلی وویل د استرالیا استخباراتي ادارې، د دغه هیواد د پوځي استخباراتو ادارې او د افغانستان د ملي امنیت ریاست د پاکستان د استخباراتو یا ISI په همکارۍ شپږ میاشتې پر لپسې کار کړی چې حکمت الله ونیول شي او افغانستان ته ولېږل شي. د استرالیا د دفاع وزارت څېړنې ښیي چې حکمت الله تر حملې مخکې په ترین کور کې د استرالیایي پوځیانو امنیت چندان ښه نه ساتل کېده. د افغانستان د اردو عسکرو ته اجازه به چې هغو ځایونو ته لاړ شي چې استرالیایي پوځیان پکې ویده کېدل یا یې دمنی وله. تر اوسه پورې د دې علت څرګند نه دی چې حکمت الله ولې پر استرالیایي پوځیانو ډزې کړې وې. ګومان کیږي چې درو استرالیایي پوځیانو ته به هم سزا ورکړی شي چې د اړې امنیت یې سم پاملرنه نه وکړي. د ناټو له شمیرنو سره سم پر بهرنیو پوځیانو د افغان ځواکونو د ډزو په اثر تیر کال 12 بهرني پوځیان په 24 حملو کې وژل شوي دي.
له امنیتي موضوع سپورت مخه کوو. په شارجه کې د افغانستان او کینیا د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. اوس هم لوبه روانه ده. احمد شیبر تعقیب کړي. مهرباني وکړئ لوبه څنګه روانه ده؟
مننه نوري صاحب. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د کینیا د ملي لوبډلې ترمنځ په شارجه کې د 500 ورونو لوبه روانه ده او دا لوبه افغانستان ته ډیر اهمیت لري. ارزښت یې دا دی چې کچرته افغان ډله نننۍ لوبه او بیا د جمعې پر ورځ په عربي متحده اماراتو کې له کینیا سره بل یو ورځنی لوبه وګټي د 2015 کال نړیوال جام لوبه ته بلاره پیدا کړي. ټاکل شوی دی چې نړیوال جام لوبي په نیوزیلند او استرالیا کې د 2015 کال د فبروري او مارچ په میاشتو کې ترسره شي. په شارجه کې په نننۍ لوبه کې لومړی بیټنګ کینیا وکړ او په 8 دیرشم اوور کې ټول ټیم د نهه اتیا منډو له جوړېدو سره آوټ شو. د افغانستان له لوري حمید حسن د مخالفې ډلې څلور لوبغاړي وسوسول او په لسو اوورونو کې یې نولس منډې ورکړې. د افغانستان له لوري بل بریالی بالر سمیع الله شینواری او شاپور زدران ول چې هر یوه د کینیا دوه دوه لوبغاړي له مخه لرې کړل. حمزه هوتک او رحمت شاه بیا یو یو وکټ واخیست. د نوي منډو هدف ته افغانان ورنږدې شوي دي او تر اوسه یې په پنځلس اوورونو کې نه هتیا منډې کړې دي او یو لوبغاړی هم نه دی سوسېدلی. د افغانستان له لوري محمد شاهزاد په درې دېرشو منډو لوبې ته ولاړ دی او نوروز منګل نه دېرش منډې کړې دي. دغه اوس یوازې یولس منډې افغانانو ته پاتې دي، نو داسې ښکاري چې سل په سلو کې افغانانو دغه لوبه ګټلې ده.
احمد شبر، له تاسو نه مننه په دې هیله چې په شارجه کې د افغانستان د کرکټ ټیم کینیا ټیم ته ماته ورکړي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسیږو. لکه څنګه چې مخکې مو اعلان کړی وه، په دې برخه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او د انصاف پلاټه کې حقیقت څه دی؟ پروګرام کې مو اشرف غنی احمد زای میلمه دی چې څو ورځې مخکې د جمهوري ریاست پر روانو انتخاباتو کې د ګډون په هدف د انتقال د کمیسیون له مشرتابه څخه استعفا ورکړه. خو مخکې له دې چې دې پروګرامونو ته وار ورسیږي، جانقال کوزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
عبدالرب رسول سیاف نن د ولسی جرګې له غړیتوب نه پر رسمي ډول استعفا وکړه. نوموړی وایي د جمهوري ریاست پراتونکو انتخاباتو کې د کاندیدو په مقصد استعفا کړې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو ته د نوملیکنې پروسې له بشپړېدو وروسته به موجود شکایتونه وڅېړي. د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې د ماین په یوې چاودنه کې د ملي پوځ څلور سرتېري ووژل شول او دوه نور ټپیان شوي دي. د امریکا د حکومت یو برخه د دوهمې ورځې لپاره هم بنده ده او دا ځکه چې په کانګرس کې جمهوریت غوښتونکي او ډیموکرات وکیلان د لګښتونو د پلان پر سر له توافق څخه ډډه لري. د مالیزیا حکومت چارواکي وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د خپل حکومت د یوې برخې د تړل کېدو له امله مالیزیا ته خپل سفر لغوه کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د وینزویلا درې تنه ډیپلوماتان له دې هېواد څخه د دریو امریکایي ډیپلوماتانو د شړلو په غبرګون کې ایستلي دي. د روسیې د شمالي قفقاز جمهوریت داغستان کې په دریو جلا پیښو کې پنځه پولیس وژل شوي. د روسیې په شمال لویدیځ ښار مورمانسک کې تحقیقونکو د زرغونې سولې څلور تنه فعالان او یو آزاد فلم اخیستونکي په رسمي ډول په سمندري غلا تورن کړل. او ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې ویلي په تیرو دوو کلونو کې د نړۍ د نفوسو له هر اتو کسانو څخه یو له سختې لوږې سره مخامخ.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو سرلیکونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د غرض د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی اکام. د غرض د په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. او اوس هم دوه اونیز پروګرامونه خبرې دوی چمتو دي. لومړی د انصاف په لټه کې او ورپسې هم حقیقت څه دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غې پسې ورشبل یو غې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بلی دي، نه می څوک ما پرې داوري. خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ګرکو ازر کې ان شاء الله موږ ژوندونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د خبرونه تموزه حمید هارون عثمان ارکلی کوم. د انصاف په لټه کې د خبرونه کې د یو دکاندار دوسیه چیرو. محمد علی وایي څلور کاله مخکې د کریم داد په نامه یو کس ډیر زر امریکایي ډالر د پونوم د آغا خان له یو بانک څخه د کابل په نیوي ښار کې د پور په توګه واخیسته. دی وایي دغه کس له ده سره داسې معامله وکړه چې په هغه صورت کې دا پیسې د پور په توګه ورته له بانک څخه راباسي چې لس زره ډالره یې هغه ته ورکړي. د یو تفاهم لیک له مخې دا قرارداد داسې کړی و چې کریم داد هم مکلف دی تر څو خپل میاشتنی پور بانک ته ورکړي. خو علي وایي دغه کس له درې زره ډالرو پور ورکولو وروسته نورې پیسې بانک ته ورنه کړې. محمد علي وایي چې د دې ستونزې د هوارولو لپاره ټولو مسؤولو ادارو ته تللی، خو لا تر اوسه یې دوسیه نه ده حل شوې. علي وایي له شپږو میاشتو را په دې خوا یې دوسیه د کابل د شمال زون په څارنوالۍ کې پرته ده، خو هېڅ ډول پاملرنه ورته شوې نه ده.
دا 11 نفر فامیل میشیم ما قرضه میگرفتیم
مونږ لاس یو لستانه د کورنۍ غړیو دا د بانک د پیسو قضیه داسې د چې مخکې لدی قرضې څخه به مو څلور کاله مخکې قرضه اخیسته د دکانداري د پراختیا لپاره د شپږمې حوزې د بانک مدیر کریم داد مونږ ته وړاندیز وکړ چې دغه پور درته اخلم خو لزر ډالر یې ماته راکړه دغه کس د بانک د رئیس په همکارۍ چې د بررسي هیئت هیڅونه څېړله د قالینو د شرکت په حساب یې راویستې نه میاشتې قسطونه ورکړه خو تر هغه وروسته یې ترې ډډه وکړه زه دکاندار وم خو دوی د شرکت تر نامه لاندې ماته پور له بانک راوویست وزره ډالر یې چې پاتې شول هغه یې بانک ته نه ورکولې څلور کاله کېږي له کاروبار نه پاتې یم اصلي عاملین دوی دي کریم مرادي حیدر نومای او کریم داد دوی درې وړه د دې کار لامل دي دا درې وړه همکارانو چې ویلي ته نور کار مه پرې لره کو داسې غوږ چې دا خبره واوري او دا عاملان راوغواړي چې اصلي عاملین پیدا شي دا د پیسو مسله او حقوقي ده حقوقو ته دې ولیږي زه خپلې ورکوم دوی دې خپلې ورکړي که جزایی وي خو دا دوی جوړه کړي شرکت هم همدوی جوړ کړی ما خو د دوکاندارۍ څلور کلنه سابقه درلوده شورا ته ولاړو د شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته یې جمهوري ریاست ته ولاړو دا وروستی ځای دی همدا ازادي راډیو چې یو رقم ورته لار پیدا کړه له دې وروسته نو توکل مو په خدای
علی وای د دې قضیې له تعقیبولو بیخي ستړی شوی او هیله یې حمله لاسه ورکړې ده
باور وکړئ چې نیمه شپه ویده یم خوب وینم دولس دولس نیم بجې راویښېږم خوب نشته یو خوا بله خوا ګرځم ټول هستو بوت څه چې وو نه وو له لاسه مو ورکړه دوکان موټر هر څه مو درلوده مونږ ویل چې ژوند به مو پرمختګ وکړي خو دې خلکو مونږ غرق کړو
د محمد علي ستونزه مو د شمال زون د څارنوالۍ له مشر عبدالله حساس سره طرح کړه حساس صاحب سلام علیکم څه حال دی
السلام علیکم
چل درین
سلامات اوسې مهرباني وکړه
سلامات بشې لوس مکنې شي مهرباني شي
د محمد علي په نامه یو کس دلته دی د دوی دوسیه لشپګو میاشتو را په دی خو د شمال زون په څارنوالۍ کې دی او دوی وایي چې ستونزه نه ده حل شوی تاسو دوی سره څه ژمنه کوي
که څوک اورېز میشن شوکی میشن
تاسو ته معلومه ده څوک چې ارسکیږي دوی ټول حق په جانب وي حتمان په منځ کې یو ستونزه وي او دا هیڅ منطق نه خبلوي چې د شپږو میاشتو لپاره به دوی عریضه کړې وي هیڅ ډول ترتیب اثر دې نه وي ورکړل سوی
اساس صاحب یو ځل د دوی خبرې په لنډه توګه واوري چې څه وایي
سلام علیکم اساس صاحب
سلام علیکم حساس صاحب جوړ په خیر زمونږ ستونزه دا ده چې دوسیه مو لویدی زونز خراغلی و نو ترنوال عبدالله صوفی زاده ویل چې پیسې مو نوی خار له کریم آغا خان بانک نه اخیستی نو په دې توګه دوسیه کله شمال کله لویدی کله ختیځ زون ته ځي چې په همدې ډول واته میاشت کېږي د کریم آغا خان د بانک د پیسو قضیه ده
نه شرق میره یعنی می رقمی تقریبا هفتش موست یعنی می انجای قضیه پول است پول بانک است بانک کریم آقا خان است
اجازه بدین که من گپ بزنم
اجازه را کړی چې زه خبرې وکړم ستاسو قضیه چې اوسې ترتیب اثر نه ورکول کیږي نه اجرا کیږي کومه کمیټه کې لچا سره کوم سرانوال سره ده
کوم کمیټه سره کوم سرانوال
پیش نیازی است سرانوال نیازی
ل سرانوال نیازی سره ده
به هر
صورت تر هغه ځای چې زموږ د بحث وړ موضوع پورې تړاو نیسي ما په همدې فاصلې کې له خپل تحقیق امیر سره خبرې وکړې
یعنی تاسو دغه موضوع څېړله دا له مسؤلینو سره مو پرې خبرې کړي نو حتما ورته یوه لاره پیدا کیږي
یقینا حتما ما همدې مخکنی فاصلې کې د تحقیق امیر ته وظیفه ورکړې وه ویل یې چې له مربوطه څارنوال سره به خبرې وکړو د دوی د ستونزې او دې موضوع په تړاو به ترې پوښتنې وکړو هر کله یې چې رالیږئ اوس نه نیولې تر سبا هر کله یې چې رالیږئ سبا خو رخصتي ده موږ په خدمت کې یو
یعنې دا ستونزې یې حلیږي او دا شپږ میاشتې بیا نه تکرارېږي
ولی تاسو دومره بې باوره یې تکرار نه کیږي یعنی گنجایش نه لري حتما کومه ستونزه یا خبره لري تاسو یې موږ ته راولېږئ زه یقینا ستونزې ته پاملرنه کوم
شکایت شوم در رسیدگی میکنم
دیره من نه فقط ستاسو ژمنه مو واخیسته
د برابر قانون د برابر خداوند د برابر
موږ به له هغه د خدای او قانون وظیفه او دند پر وړاندې ژمن یو
خو یو ورځ وروسته محمد علي بیا موږ ته مراجعه وکړه خو محمد علي تیر ورځ د شمال زون د څارنوالۍ مشر تاسو ته ویل چې ورشي او ستاسو ستونزه بال کړی تاسو لاړی څه مو وکړه
رافتم پېښې څارنوالۍ زون شمال
زه چې هلته لاړم د زون شمال څارنوالۍ ته رئیس صاحب ویل چې مستقیم به ما ته راغلی وي نور ځای ته به نتلی ما ویل چې لاس ورځ کېږي چې د لوی څارنوالۍ مخې ته تللی یم چې پې پنځه دقیقې وخت ونیسم چې د خپل زړه حال بیان کړم. څلور کلنه لانجه خپله طرحه کړم. لس ورځې کېږي ونتوانېدم، مجبور شوم چې ازادي راډیو ته ولاړ شم. د تحقیق آمر له موږ څخه تحقیق وکړ چې دا درخواست تاسو کړی. ما وویل چې دا ټول کار دوی کړی. زه د لسو زرو ډالرو خط لرم. هغه وویل زه مسلکي غړو ته. بیا سبا لس بجې هلته لاړم. ویل چې دوسیه مو محکمې ته لیږو. ما وویل محکمې کې اصلي عاملین شته که نه؟ دا دوه زره ډالر چې اخیستې حیدرعلي نومېږي، هغه یې هم په همدې موضوع کې ښکیل کړی نه دی او یوازې زه یې مجرم پېژندلی یم. د بررسي حیات یې غوښتی، کریم داد او د بانک رئیس یې نه دي غوښتي. دوی ټول شریک دي.
بانک نخواسته کولیګه زیات شریک هستن صاحب.
خو کله مو چې د دې قضیې په اړه یو ځل بیا د شمال زوند څارنوالۍ له مشر عبدالله حساس سره خبرې وکړې، هغه وویل
موضوع مو څړلې، ماته یو راپور هم راوړی، دوسیه بشپړه شوې. په خیال مې چې اړوند څارنوال ته لیږلې چې محکمې ته ولیږي. ما یو راپور غوښتی و، هغه راوړی ده. د راپور په ترڅ کې ویل شوي چې دوسیه په اومه نیټه چې تیره ورځ وه بشپړه او د اتهام نامې له بیا کتنې وروسته د عدلي تعقیب لپاره د سیمې څارنوالۍ ته ولیږل شي. دا یو دعوه جلابه کس دی. په هر صورت لومړی دا چې تاسې ویلي چې شپږ میاشتې کېږي چې دوسیه دلته راغلی، په داس حال کې چې یو سورځی کیږي ته ځون ته دوسه راغلی. دا راپور چې دلته موږ ته راوړی دا د کس په جالي اسنادو سره د وړو پورونو د دغه بانک لیو کارکونکو سره یو ځای ډیر زره ډالر اخیستي چې ګوا کې موږ د غالو او بدلو تسګا لرو، او دا وایي چې لزره ډالر یې همغه کس اخیستي دي چې له د سره یې د قرضې په وستلو کې همکاري کړي او نور یې د پخپل اخیستي. اوس دوی د دې پیسو او تکتانې له ورکولو ډډه کوي. نو موږ دا د جالکار او هغه کس په توګه چې له جالي اسنادو یې کار اخیستي د عدلي تعقیب لپاره یې محکمې ته لیږو، او اوس یې دوسیه مربوطه څارنوالۍ ته تللې. طبعاً چې داسې کسان شکایت کوي، خو موږ په دې خبرو پوهیږو.
احساس صاحب، خو دوی وایي هغه کس چې لس زره ډالره اخیستي غواړي چې د دوی پیسې دې ورکړي. دوی حاضر دي چې شل زره ډالره بانک ته ورکړي. کومه ستونزه نه لري؟
همدا اوس هم دروغ وای. د دغه راپور له مخې ده باید میاشتنی $250 بانک ته ورکړی وای، او هغه بل کس ته هم پیسې ورکړی وای. خو تر هغه ځایه چې دوی پورې اړه لري، دوی له مقررو ژمنو سره سره خپل میاشتنی $250 نه دي ورکړي.
یعنی د دغه کس په وړاندې چې $1000 اخیستي فیصله څه ده؟
ته دې دما فیصله شوې نه ده. هغه سای هم یقینا مسؤل شوی.
یعنی تاسو محکمې ته قضیه لیږئ؟
اړوند څارنوالۍ ته چې څارنوالۍ اقامه دوا وکړي، نو بیا دوسیه محکمې ته ځي. دوسیه د عامه امنیت ابتدایي څارنوالۍ ته تللې.
محمد علی او کریم داد هم باید لاړ شي.
هو بلا استثناء، هر څوک چې مسؤلیت لري باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي.
دوستانو، دا وه د انصاف په لټه کې د دې اونۍ خپرونه. تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې د دې پروګرام له لارې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0202-2872.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د امنیتي انتقال د پروسې مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی زموږ میلمه دی. تاسو خبرې چې په 2011 کال کې د لومړي ځل لپاره د امنیتي انتقال بهیر له بامیانو څخه پیل شو، تر اوسه د دې بهیر څلور پړاوونه بشپړ شوي دي. له ښاغلي احمدزی سره به په دې پروګرام کې د امنیتي انتقال په بهیر او همداشان له امریکا سره د امنیتی سند په ورسوي پرمختګونو خبري وکړو. ډیر مننه ډاکټر صاحب چې موږ ته د مرکه وخت راکړ. ټاکل شوی و په روان اوړي کې د امنیتی انتقال پنځم پړاو پیل شي. په دې اړه تاسو معلومات ستاسو دغه پړاو پیل شوی دی او پیلیدونکی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د انتقال پنځم مرحله له هغه ورځې نه چې ولسمشر په امنیتي اکاډمۍ کې اعلان کړل پیل شوی. نن ټول عملیات او مسؤلیت په ټول افغانستان کې ایموکته امنیتی قوابل خواهد.
بله.
نو عملا دا کار شروع سوه او جریان لری پورزینی توگه ده عملیات پلانگزاری او عملی کول. ایموک دیامنتی کو او مسئولیت
ډاکټر صاحب کوم مراسم چې د دې لپاره جوړ شي او هلته د عملیاتو رهبری عملاً افغانانو ته وسپارل شوه، اما هلته د امنیتي انتقال د پنځم پړاو پیل رسمن اعلان نه شو. دا پړاو څنګه پیل شوی دی، پیلیدونکی دی او که دوام لري؟
انتقال پروسه تر 2014 ختمه پورې دوام لري د قرارداد په اساس، ځکه هدف هغه ورسته تر هغه ورځې پورې اوسنی قرارداد بین ملی قواو سره موجود ده. ما یې څنګه چل کتلی دي د بین ملی قوا زښتې ډېرې کمې سوي دي او په هرې میاستې کې لا هم کمیږي. ای دوی رول اوس تقویتي ده نه عملیات.
ډاکټر صاحب ستاسو هدف دا دی چې پنځم پړاو پیل شوی دی خو تر اوسه پای ته نه دی رسېدلی؟ یعنی دا مهال د افغانستان 2% خاوره د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نه کنټرول او اداره کیږي؟
کنټرول مانا زښته ډېره مشکله ده، ځکه چې د کنټرول مانا دا ده چې یوازې انحصار د مشروع قوا استعمال د یو دولت په لاس کې دي. موږ هغه حالت کې نه یو چې انحصار د قوا ولرو، ځکه چې افراد مسلح افراد موجود دي چې قوا لري، اما ساحل نظر نه دوی دوامداره ساحه به اختیار کې نه لري. نو دا یو خاص حالت ده چې دلته د کنټرول کلمه باید په دقت استعمال سي، او په عین حال کې جرمی قوی دي چې موجود دي او د بی امنیتی با اسکرسی او د دوی قرار اول له دوی نه د قوی اخیستل پراتون کی که مطرح ده. نن د پلانگزاری نظر نه 3% د افغانستان خاوری که پلانگزاری ایموک ده خپل قوه
یعنی 3% خاور امنیت انتقال شوی افغان حکمت
ته ما تست ارزو که چه خاور انتقال شوی بشپله نور خلق مسئول ندی، اما دا چه سه اتاسه دو تعبیر دینه او تعبیر او که دقت بکرده یو دا چه مسئولیت مسئولیت ده افغان قوه بوده برخلاف ده بخواه چه مسئولیت خارجی قوه بود
اوز چول افغانستان که
مسئولیت ده افغانان بوده ایمو قوه وی مسئول دی دا پول شای دوی که ای. اما دا چه پول زای که موگ امنیت را اولای ده اگه که معلوم دار پروس بریالیسی وی نیم نو دا توپیر میکاو.
ډاکټر صاحب دا تیر څلور پړاوونه او یا پنځم پړاو څنګه و؟ له کومو ستونزو سره مخ شوی؟ آیا افغان امنیتي ځواکونه به وکولی شي چې د ټول هیواد چارې تر راتلونکي کاله پورې کنټرول کړی شي؟
اول یو رسم دا ده چې مخصوصا ګرانو او قدرمندو ژورنالیستانو ته لږ څه مقایسوي معیارونه مطرح کړي. آیا کابل مسئول ده یا کراچی؟ آیا هرات مسئول تر ده یا لاهور؟ آیا مسار مسئول تر ده یا پیښور؟ آیا خوست مسئول تر ده یا میرامشان؟ دلته چه قضاوت کیگی یو سل درجه ایز قضاوت ده پا مقایسوی دوگه لطیر دری کالان دی ده خواته ایموگ ده امده خارو مسئولیت ده بگوری لیو خو بلخوا تقریبا سل زرد نیزده دیر تکره بین ملی قوی لافانستان نووت پولو آمغ مبسرینو چه تبصیری کولی ویلی او تشه برازی تشه را نخل دریم لرسی دا قواو تا لنیزدی نو گوری بخپل استرگو چه دوی پا چه حالت که دی روحیه چه دا دریم چه گولنم لاس مباسیرون تا
دکتر سیب تاسو تر داد ورکوی اوریدون کتا یا هم طول افغانان تا افغانان دیر اندخمند دوی وای ممکن زمگ امنیتی زواکونه لدوازر تر لسم کار نوروز تا دوی اونت وانی که زمگ امنیت ونی سی تاسو چه لده زواکونه لنگده نکتا نکرده چه داد ورکوی دوی تا؟
یاو داد من داده چه دولت دی امنیتی لحاظ سقوط سر مواجه ند دی مگ امنیتی قواه دا قوت لری چه دولت دوام ساتی. دوم بی امنیتی مختلف دلایل لري او تر چې ټولو باندې په منسجمه توګه ونغږیږو او اجماع ته ونرسیږو دا نه کی. دریم سوله ضروری ده سیاسي چوکاټ کې. جنگ یوازینۍ لاره د امنیت نه ده، باید یو سیاسي چوکاټ ته ورسیږو چې د هغه په چوکاټ کې سولې ته ورسیږو. دې چوکاټ کې بنیادی خبره دا ده چې که سیاسي قشر د افغانستان انتخابات په مشروع او مفید توګه ګټور توګه تر سره ورسوي امنیتي خطر رفع کیږي. خبره په پخوا کې د ډاکټر نجیب اردو سقوطونه کړل، سیاسي قشر سقوط، او وخت چې مجاهدین راغلل دوی په دې ونه توانېدل چې یو موجوده اردو وساتي تقسیم میکنه.
ډاکټر صاحب، تاسو د افغان ځواکونو په وړتیا باندې ډاډمن یې، اما د عام افغانانو اندېښنې دا دي چې تر اوسه هم د افغانستان په یو شمېر لرو پرتو ولایتونو کې ځینې ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې دي. د بدخشان یو ولسوالۍ بیا د وسلوالو مخالفینو لاس ته ولوېدله. په نورستان او هلمند کې هم ورته ستونزې تکرارېږي. په دغه اړه باندې اساسي اندېښنه د افغانانو ده. د دې علت څه ده چې ځینې ولسوالۍ د مخالفینو لاس ته لوېږي؟
څو علت دي. یو، موږ بریالي سنوي څخه غوره حکومتداري منځ ته راوړو. حکومتداري برخه کې موږ بنیادي ستونزې لرو. دوم، اقتصاد برخی که موږ بنیادی ستونزې لرو. دریم، عدلی و قضایی برخی که موږ بنیادی ستونزې لرو.
یعنی دا معنا نه ورکوي چې زموږ امنیتي ځواکونه بشپړ وړتیا نه لري؟
نه، امنیت دا یو ټایر دی. ګورې، ثبات څو ټایر لري. یو ټایر امنیت، یو ټایر غوره حکومتداری ده، بل ټایر قضا ده، بل ټایر اقتصاد ده. دا خو نسی کوی چې په یو ټایر ټول ثبات راوړي. ثبات او امنیت منځ کې فرق کوي. نن هر شی وړو په امنیتي قواو باندې واچو. د ورسوالۍ کې څومره موږ په توانې دلی وو چې ښه غوره حکومتداري راوړو. او تر ټولو مهم شی څه ده؟ د خلکو باور او اعتماد. ولس سره موږ باید کار وکړو چې د ولس په ستونزو باندې پوه سو. وخت چې وسیع اداري فساد موجودي او خلک خپل باور له لاسه ورکړي، خو دا ستونزه ده. دا ټول په امنیت باندې نسی اچول.
ډاکټر صاحب، بله موضوع په راتلونکي 2014 کال کې چې دوه درې میاشتې ورته پاتې دي، افغانستان له څو مهمو پیښو سره مخ کېږي. یو خو دا دی چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، بل دا چې په افغانستان کې انتخابات کېږي، او بل دا چې افغانان د ټول هیواد د امنیتي چارو ورسپارل کېږي. څه فکر کوئ چې دا به څومره امکان ولري چې په دې کال کې دغه درې واړه پیښې ترسره شي په ښه توګه؟
اول خبره په دې کې ده چې پرته د افغانستان چیکتن چوب ده.
افغانان
که افغانان دی نو راسی ملاو تر اوس موگ مفت خورسی بیم. خیل که او چه هر شای باید نور را ده بود. دا وطن 15 کال تاریخ لر، او هر بار چه امده ستونزو سر مخامخ سوه دا ولس پده توانه دل ستونزه حل کی. نو اول خبره ده اراده ده. آیا موگ وارو چه افغانستان جور کو؟ یا تا چه تمام آورس پده فکر کو چه داستون زده. ګوري، یو سین څنګه چې درېدلې او وړې لامبو وکړي، یو ورځ باید سین منځ کې داخل سي. لامبو په فکر نه کېږي چې داسې به لامبو وهم، منځ کې داخلېږي.
یعنی دلته د راتلونکي حکومت سیاسي اراده ډېره مهمه ده.
راتلونکي سیاسي اراده په کار ده او د ولس اراده په کار ده، او انتخابات بهترین فرصت دی چې موږ یو ملي بحث ته راسو.
اوسنیو حالات ته په کتو ډاکټر صاحب، ډېرو بخې وخت کم د پوښتنې ډېرې دي. څومره تاسو ډاډمن یې چې داسې انتخابات به ترسره شي چې هلته هر افغان رایه ورکړي او هغه ځای موټاکي افغانستان
لپاره؟ ته څه کوې باندې زه څه کوم؟ که ته وایې چې ته یې او زه وایم چې زه یې، نه به ته یې نه به زه یم. که زه وایم چې ته یې او ته وایې چې زه یم، هم به ته یې هم به زه یم.
زمینه دلته برابره ده چې داسې یو
زمینه ولې برابره ده؟ اکثریت د افغانان اول ورده تاریخ که خپل فیصله کوي دا ولس پولس زه ټول افغانستان باندې وګرځم، یا څو څلوشت وره اده اقل ولایت تلار زده ده افغان یو زده ده. زین شریانونه تلیلی دی راستی دا شریانونه خلاص کو په یو ملی بحث راسو، یو خپل لومبی توبونه اوتاکو او پا تینگه اراده مخکل راسو.
اما د انتخاباتو لپاره د وروستي اتحادونه چې رامنځته سول افغانان اندېښمن کړي وای دا قومي بڼه لري، څه د ستاسو نظر په دې برخه کې؟
زین ائتلافونه به قومی بنن ولوری نور به ملی ولری راسی ملی جهت جور کو دا مو پور کرده ده. خبره به بیا ورور تاست ده او طولو وطن والت یو ده، یا دی امید فضا راولو او هر یو خپل وظیفه دی یو باثبات پیاوری او قوی مرفع افغانستان دی پاره ترسره کو، او یا غنده باندی کینو و این نوری وکی افغانستان دی غنده پا کنستو باندی نجوری کی. یا اراده او که چه دا کور و گرده، هم کرده هم گرده، یا دا په دی راسی چه دلته دا اگهی دا چرگه دا او بخی چه تلایی اگهی ورکی اگهی بای واخلو خارج دا بای بوزو، اول ورز چورمان سختی را خلولا خوسی کوی که اخه سهنیتی بیا نیست جوله ورکی.
ډاکټر صاحب، بل موضوع په دې ورسوي کې تاسو او د ملي امنیت د شورا سلاکار ډاکټر رنگین د فرس پنتا د حکومت له خوا د امنیتي سند په مرکچانو په توګه وټاکل شوی. له هغې وروسته تاسو تر اوسه له امریکا سره د امنیتي سند په اړه باندې څو ځل خبرې کړې؟
موږ له هاتې ورنه ډېر تر خبرې کړې دي. پرمختګ ډېر ښه ده. تخنیکي مسائل حل سوي دي. اوس رسیږو هغه مرحلې ته چې بنیادي سیاسی فیصله پکار دی او هغه بنیادی سیاسی فیصله باید دوه منتخب و بنسکن لغاوسی تا اول اولس مشر ده او دومه اولسی جرگه ده
دقا اتزال خبر پا کابل کشوی که واشنطن که
نه کابل که سوخ کابل
تا سال ده امریکایی مرکچانو ترمانس
بله
هر څومره نږدې شوی د سند لاسلیک کېدو
مته ستاسو کې تخنیکی مسائل باندې ډېر پرمختګ شوی وخت چې مذاکرات کوي د مذاکرات منځ کې ټول تفصيلات دنیا سره د شریکي هم پرمختګ جدي ده او په زړه پورې
اما کوم ولسم شرکت زیو چې باید له ډېر دقت نه کار واخیستل شي نه د ورسته د پړاونه مشکل کېږي حساس کېږي
هر شی چې مو په ملي ګټو باندې تعلق لري دقت وړي او د هر مرکچی اومده دنده داده چی ملی گردی تر آخری دقیق پوری نظر که اونیسی او هر تکی بانده دسی دقیقتو که چی مگرد بکده امیدسی
بله مخکې د جمهور رئیس چارواکو دا ویلو چې هغه ژمنه چې باید امریکا یا افغانستان ته ورکړي هغه ژمنه تر اوسه نه دی ورکړي مثلا د مالی ضمانت نه دی ورکړي کله چې ګاونډي هیوادونه حمله پکې حال ته ضمانت نه دی ورکړي اساسي د اختلاف ټکی څه دی په دې سند
کې اساسي مرسته تاسو وک چې هغه سیاسي عمده ټکی بلاخره زی ولسمشر کرسیته او هغه ته نږدې سی تر څو دا نو ټول مسائل چې تخنیکی حل درلودن حل ترسیدلی و اوس امده مسئلی با اخبال دیولوس مشل تر مشلیلانده مکرسی و انشالا با نتیجه تورسی ما تست ارسو که چی نزدی سویو او فیسالیسی دیولوس مشل نیست پردیر نزدی را فنکی
اندی مرکچان و مسئولیت نور مخب ختمی دو دی
مرکچان با دیولوس مشل کیمی البته از استیفا کن او دی استیفا نپس باید یا دی اساسی قانون کمیسیون یا ستر محکمه دا صلاحیت را کیت دولت تا مشوره ورکولای سم پا غیر دی اغنا زب دی حالت که نوسم چه دی تیم غره اوسم اما تیم پرمختک کرده و آقا خواهد رسیدلی چه ولس مشه ببند دقیقه فیصله او کی
جناب دکتر سب ولس مشر کرزی ویل چه امریکا باید پا دی تلون که دی یرغل اصطلاح تعریف کی یا دی بحرانه حمله اصطلاح تعریف کی ستاس پا نظر دی حمله تعریف چه دی یا دی یرغل تعریف چه دی سند کی
دا مرکچی کار دانه دا چه دا پرادیو کیلان کی امو کار داده چه اون چاو کار دو رسی گو تر چه دولس مشر بنیادی وقتنی تر حلان دراسی
بله به دی برخی اولا پختن هم کن که ورتا زواب مورا که آیا تروس پا افغانستان که ده امریکایی زواکون و ده ارو دشمیر او ده اسکر و دشمیر پاره هم پا دی سند که پریکر شوی
دم تر بحث لانده ده او پا منتجم وقت که با اولس مشر و اولس سروغه گی
بله امریکایان داست توقع لری یا داست توقع در لوده چی باید تر اکتوبر میاشت پوری دغا سند نهایی شی چه دست اصد زواب؟
آخه برخه چی مرکشان پوری تعلق لدوله حل سوی آخری فیصله سیاسی دی سیاسی فیصله پلد مدی که دیسی او هیله ده چه موک مشروع او معقول مختنه موک لامکاران سره اومنن سی او اولس پا دی نتیجه ورسی گی سی دا قرار داد دی اولس پا او دی وطن پا گرده دا
او لوی جرگه پا سکواخ که جوری گی
لوی جرگه دی اولس مشر فیصله داد دا ما فیصله نده دا پختنه باید لو اولس مشر نوسی زگه چه اگا فیصله دی اوید
دیره دیره من نازموک ده اونه ده حقیقت چه ده پرگرام هم دلتا پایتا ورسیده لخپل میلمه ده امنیتی انتقال ده بهیر لمشر دکتر اشرف غنی احمدی سیب چه خدیره من نه
من نه تس نه اول تس اولیدون کنه
ده اونه تر اوو ورزی پا اونه کی
پروانہ سیجی علی سمودیس مستانہ نالا سرگردان رقیبان زانگی زانگ مدبوش میلوز گل رخان زانگی زانگی رندان می پوران متکیا زانگی زانگ رندان می پوران متکیا دل تنگ یم د دې زمانه